السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د نیمروز په خاشرود کې ځایي اوسیدونکي او ولسی استازي ادعا کوي چې څوارلس ملکیان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې کابل کې چاودنې د عامه تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژلی دی. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی د نیمروز د خاشرود اوسیدونکو د لږ تر لږه څوارلسو کسانو مړي د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. په هرات کې نن مازدیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان نن په یو برید کې وژل شو. او په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولي. پوره خبرونه. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لږ تر لږه څوارلسو کسانو مړي د ولایت مخې ته وړي او وایي د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي. د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره یې کتلي او هغوی وایي چې ټول ملکیان وژل شوي.
ماشومان دي وایي او عام زنانه دي. تقریبا څوارلس جنازې دي چې دا دادخایي دپاره راوړي چې که هوایي حملې دي که هر څنګه دي که حملې پر دښمن په طالب دي باید په دقت وسي او دغه غیر نظامیان باید مړ نه سي.
اخو د میوند قولي اردو چارواکو په یو اعلامیه کې ویلي افغان پوځیانو په خاشرود کې د طالبانو د اخاذي مرکز هدف ګرځولی. خو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم څېړنې کوي. د نیمروز ولایتي چارواکي بیا وژل شوي وسلوال طالبان دي. په هرات کې نن مازدیګر یوې ټرافیکي پیښې شپږ کسان مړه کړي. د هرات د عامې روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزي آزادي راډیو ته وویل دا شپږ کسان د هرات اسلام کلا په لویه لار د دوو تیز رفتاره موټرو په ټکر کې وژل شوي. د هرات اسلام کلا لویه لار تل د داسې ټرافیکي پیښو شاهده ده چې پکې هر کال ګڼ کسان مړي یا ټپیانېږي. چارواکو اکثر د دغسې ټرافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې پامۍ او تیز چلونه یاده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه ساتنې د تصدۍ او د ویاند او همدارنګه مدني فعال ضیا ودان باندې برید او د هغه وژل کېدل غندلي. ارګمانۍ د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي پر وطن پالو او ژمنو شخصیتونو برید د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. ضیا ودان د افغانستان د عامه ساتنې تصدۍ ویاند او همدارنګه یو مدني ټولنې هم درلوده چې نن له خپلو دوو نورو همکارانو سره د کابل په کارتینو سیمه کې په یوه مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت او څه وخت مخکې امریکایي ځواکونو طالبان تورن کړ چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د پاکستان د پارلمان د قومي اسمبلی یا ولسی جرګي رئیس اسد قیصر د انتخاباتو لیداری غوښتي چې د جنوبي وزیرستان د ولس استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر دی ناهله وګرځوي. د پاکستان د انتخاباتو د ادارې کمیسیون د دې خبرې پخلی کړی چې د اسد قیصر لخوا د علي وزیر د ناهله کولو لپاره یو خط ترلاسه کړی دی. د یادې ادارې ویاند ندیم خاص سم د جنری په نهمه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل چې د دوی د دې سند ترلاسه کولو پخلی کوي، خو په دې اړه زیات تفصیلات نشي ورکولی. علي وزیر اوس وخت په پېښور کې په یو زندان کې دی. هغه د حکومت او پوځ ضد وینا باندې تورن شوی دی. خو د پارلمان یو بل غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي چې اسد قیصر یعنی د پارلمان رئیس نشي کولای د خلکو استازې نه اهل وګرځوي. په قزاقستان کې د ټاکنو په ورځ پولیسو لسګونه کسان نیولی دي. خلک په دې پاسېدلي چې په ټاکنو کې هیڅ کوم مخالف کاندید ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. ډېر کسان په پلازمېنه نورسلطان کې نیول شوي. د راپورونو له مخې خپلواک څارونکي هم نه یوازې په نننیو ټاکنو د نظارت لپاره نه دي پرېښودل شوي، بلکې پولیسو نیولي هم دي. مخالفو ګوندونو د دې ټاکنو په غبرګون په ټول هېواد کې د لاریونو غږ کړی دی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 1930 الوتکه د جنوري په اتمه له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پوځ په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو په مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې دي. تازه ویل شوي چې د الوتکې تور باکس هم چارواکو موندلی. د تور باکس له څېړل کېدو وروسته به د الوتکې د سقوط علت معلوم شي. په الوتکه کې 12 تصویرلۍ او عمله ناستې وي. او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په متحده عرب اماراتو کې له آیرلند سره د لوبو لپاره تمرینونه کوي. د افغانستان او آیرلند لوبې د همدې جنوري په 1 24 او 26 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي افغان لوبغاړي به د لوبې درې واړو برخو توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخو کې لنډې او ښې روزنې وویني څو له آیرلند سره لوبو ته لا چمتو شي. د افغانستان د کرکټ درې وتلي لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمان هم چې د آسټرالیا په بیګ بش کې لوبېږي د لوبو ته ورځي. محمد نبی وړ مورس په خپل فیسبوک لیکلی و چې د ملي ټیم د لوبو لپاره ابوظبي ته روان شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 9، ټیټه منفی 5. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لپاره درجه 6، ټیټه منفی 8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 6، ټیټه منفی 1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 1، ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 14، ټیټه 6.
ماخامنه خبری مجله ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل لاوریدلی شئ. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې ځایی اوسیدونکي او ولسی استازي وایي د یوې کورنۍ ټول غړي بمبارد کې وژل شوي دي.
د کور دیارلس نفر شهیدان شوي دي، دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل استعمال سرسره کې ټپي وه، هغه جوړ هغه مرانې څلور نفر دغې د نارینه دي، نور درد عاجزي.
کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا بریدونه څوک کوي؟
په داخل کې داسې خلک دي چې هغو د سوله نه غواړي، هغو د په دغې ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
نن دوه کې د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ګوري. طالبان وایي خبرې به اوږدې وي.
دا موضوعات سره ویده موضوعات یې یو حل تر رسیدل سوا خواري، دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
اندونیزیا د هغې الوتکې ټوټې پیدا کړي چې پرون له مسافرو ډکه یو سمندر کې ولوېده. تازه د خبرونه د سر موضوع ته، د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لکتر لګا څوار لس کسانو مړی د ولایت مخې ته وړي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په بمبار کې وژل شوي دي. د غلطه چارواکو ویلي چې وژل شوي کسان طالبان دي. د دې موضوع لپاره زموږ خبریال د ټلیفون په کرخه را سره دی. له نیمروز نه ستړي مشي، ماښام مو په خیر. کچیرې دغه د خاشرود ولسوالۍ د اعتراض په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي، دغه د خاشرود اوسیدونکي ویل کیږي چې مرکز ته راغلي وو زرنج ته، څه ویلي دي؟ زموږ غږاوري فکر کوم زموږ له خبریال سره اړیکه پرې شوې ده. تخنیکي همکار مو هڅه کوي چې په نیمروز کې زموږ له خبریال سره اړیکه ټینګه کړي. هلته تیره شپه په خاشرود ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. ابتدایي راپورونه چې تر اوسه خپلواکو سرچینو او خپل دولتي چارواکو نه دي تایید کړي، دا وایي چې 14 کسان وژل شوي چې ښځې ماشومان پکې دي او ټول ملکیان دي. خبریال مو استډیو ته وصل شوی، ستړي مشي بیا هم په دې لږ چې غږ مو قطع نشي. د خاشرود ولسوالۍ د پیښې جزئیات څه دي؟
سلامونه نیکی لتاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. برای شپه شاخوا یو بجه د نیمروز ولایت د خاشرود په ولسوالۍ کې یو هوایي عملیات ترسره سوی دی چې په پایله کې 13 کسان وژل سوی دی او 2 نور کسان ټپیان سوی دی. د ولایتي شورا رئیس په وینا چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي چې په دغه کلي کې دوی ژوند کوله، خو د امنیتي هوایي ځواکونو چې تر اوسه معلوم نه دي چې دغه کسان د خارجي ځواکونو وو که چیرې نور افغان ځواکونه د عملیات کړي دي، خو ټول د ملکي وګړي دي چې ښځې هم وکسه نور ښځې پکښې شامل دي او 2 نور ماشومان هم پکې شامل دي چې دغه کسان وژل سوي دي. دغه جسدونه اوس د نیمروز ولایت مقام ته د مخې راوړي دي او دغه کسان خلک غواړي چې دغه څوک چې دغه کار کړي دي د عملیات ترسره کړي دي باید د قانون ملګرو ته وسپاري سي. خو د بل خوا د نیمروز والي بیا وایي چې دغه کسان ملکي وګړي نه دي، بلکې ټول د سبانو نور غړي دي چې په یو ترسره شوی پلان دغه عملیات ترسره شوی دی. دغه کسان وای د بل خوا عیني شاهدان بیا وای چې نه، ټول کسان د ملکي وګړي دي چې هلته آزاد ژوند کوله، د اوایز واکونه د عملیات ترسره شوی دی چې ټول وژل شوی دی.
بله، او په دې وجل شو کې چې جسدونه راوړي وو نیمروز ته، د ماشومان او ښځو جسدونه هم وو؟
بله، دقیقا د خزو او نور ماشومان جسدونه هم پکېسته. د ولایتي شورا رئیس وایي چې دغه کسان ټول ملکي وګړي دي او جسدونه هم راوړي دي، د ولایت مقام مخته راوړي دي. ولایتي شورا تاییدي چې دغه ټول کسان ملکي وګړي دي، خو د بل خوا مالي اداره بیا وایي چې ټول طالبان غړي دي چې په دې عملیات کې وژل شوي دي، خو بیا وایي چې دغه پیښه دوی څیړي.
کور مودان، ډیره مننه. په نیمروز کې زموږ خبریال و چې هلته د ولسی استازو په حواله ویل چې په خاشرود کې د یوې کورنۍ 14 غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي تیره شپه د افغان ځواکونو په بمبارد کې وژل شوي دي. د نیمروز والی هم یو خبر پانه خبره کړې. تازه ویلي دي چې د یکشنبه شپه ناوخته افغان امنیتي ځواکونو د 9 نمبر شهر د منځري سیمه کې د طالبانو د عابدین په نوم قرارګاه باندې هوایي برید کړی چې پایله کې د والی په وینا د طالبانو د سرې قطې 12 کسان وژل شوي او 2 ټپیان دي، او د طالبانو له ګمرک څخه ګمرک درلود چې له خلکو یې پیسې اخیستي. دا چې ادعا کیږي، البته د والی په خبره چې په یادو عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته، د نیمروز والی ویلي چې سیمه ته پلاوی استول شوی او له سړنو وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. بلورته د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی ټول ملکیان دي او د وی کورنۍ 14 غړي دي. له ښاغلی ناصر سره سفی الله سانګزی مرکه کړي د پیښې د څرنګوالي په اړه لومړی پوښتنه ترې کړي.
تقریبا و ماشومان دی وای او و هم زنان دی، نو تقریبا 14 جنازې دي چې دا داس خایه د پاره راوړي چې هوایي عملی دي که څنګه دي، که عملی پر دشمن ته طالب دي، باید په دقت وسی او دغه غیر نظامیان باید مړ نسی.
دا پیښه څنګه سوي؟ دا چیرته سوي؟
دا په خاشرود په ولسوالۍ کې منظره یو قریه ده. دا قریه یو دوه درې کورونه دي، دا کورونه دا دوه درې عملی سوي دي چې یو په پشتي اصل کې سوي، یو په کرو کې سوي، ګرو کې، او بیا دا منطقه هم منظره یې په نږدې سوي. هلته طالبان په دغه پشتي اصل کې دلته شتون لري، دلته دغه د ګمرک او یا محصول ځای چې هلته ټولولې هلته ځای پر ځای وه، هغه ځایونه په هدف وال سوي، هدف دښمن سوی. خو متاسفانه هر هر وخت داسې عملي هوایي چې کېږي غیر نظامیان هم شته، داسې پکښې تلفات لرو.
تاسو له چارواکو سره خبرې وکړې؟ د سیمې له چارواکو سره یا هلته د اردو قلي اردو چې 215 میوند قلي اردو د فکر کوم مسؤوله ده د دغسې عملیاتو، څه وایي هغوی؟
موږ خبرې کړې دي، هغه وایي چې موږ عملیات هغه باندې کړې دي او دا تزغاړې څوک نه نیسي فعلا معلوم نه دی خبره ده. خو عملی دي نه وایي، عملی دي غیر نظامیانو پکښې فعال کېږي.
اوس به ورشو دا چې د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو په زرنج ښار کې خبریالانو ته څه ویلي دي. د دغو عامو کسانو چې د پیښې شاهدان هم ځان بولي، د دو غږونه به واورو.
نیم بجو باندې تیاره اول سر بزبزه کراله، بزبزه که وګرځېدله تقریبا به نیم ساعت تېر شوی چې سرخه کې ورپسې راله. سرخه کې چراله دا غږ سرخه کو ځاغه دوی مسلمانانو خوریدل نه دي موږ هیڅ نه ورشه او سرخه کو ځاغه موریدل بعد هغه څه درې درا په وسو ورغلې انده ټپي میرا خسته دی ټپي چې میرا واخسته د کور دیرلس نفر شهیدان شوي دي دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی یو بل اسماس سرسره کې ټپي واغه جوړ هغه مرانه شته څلور نفر نه دغه دی نارینه دي نور ګرد عجزي
مشکور هغه ته د کور په بغل کې دی تیارا چرال زدا خو بخشن سن تیارا گرزی دل تیاری چ ګورا ر شواسو زدا کور وتل م چې و زم د بار ما کچنان گیر کړم ولته مو زدا چې ز نږدې سن دروازې ته مرمه را د سپلار د دې په کور چې هم شته ما چې پر د خلاص کړ چې نو چې تور خوب د بارند کور نه وتل خو بیرې دل چې ولاړ دی و زنا نه پرتاو یو کښنې په بغل کې ټوکر ټوکر هغه وشه مزو سره ټول کړی ما
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تاوتریخوالي په یوه بله پیښه کې تمیګو کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان ووژل شو. نوموړی دندې ته پر لاره و چې د اتمی حوزې اړوند د کارتیناو په سیمه کې برید پې وشو. دا چې ولې دغه بریدونه زیات شوي تر شا یې د چا لاس دی په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
په کابل کې د هدفي وژنو دوام. د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان نن یک شنبه سهار په یوه چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په سهار 8:30 بجې د کابل په کارتیناو سیمه کې رامنځته شوه. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه د ودان په موټر پسې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوې چې د نوموړي دوه نور همکاران هم پکې وژل شوي او درېیم یې ټپي دی. ضیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و او اوس په کارتیناو سیمه کې اوسېده. نږدې 8 کاله عمر یې درلود. 15 لوڼي، یو زوی او دوه مېرمنې ترې پاتې شوې. د لمور یو او څو خویندې درلودې. نوموړي په کابل کې د ولس ژغورنې مدني ټولنې مشري کوله او په دې سربیره په نورو مدني چارو کې هم فعال و. ودان نږدې 2 میاشتې مخکې په یو ویډیو پیغام کې د خپلې ټولنې د لاسته راوړنو په اړه ویلي وو.
تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې مو له 2 وزیرانو، معینانو او رئیسانو سره جلسې نیولې دي. له 5 بېوزله کورنیو سره مو د څه باندې 20,000 افغانیو په ارزښت د خوراکي او سونتوکو مرستې کړي دي. د عامه پوهاوي په اړه مو خپرونې کړي دي. له 3 روغتیایي مرکزونو سره مو بېمثاله تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي.
ضیا ودان تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مامور و، خو له اوږدې بېکاري وروسته 2 میاشتې مخکې د افغانستان عامه ساتنې د ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤلیت ورته وروسپارل شو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي هغه څه چې طالبان یې ردوي. دې بریدونو د رسنیو او مدني فعالانو ترمنځ ویره و اندېښنه خپره کړې او په دې اړه پرلپسې پوښتنې په زیاتېدو دي چې په دوحه کې د سولې له روانو خبرو سره هم مهاله دا وژنې څوک کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د وروستیو هدفي وژنو په تړاو چې تر اوسه څومره کسان نیول شوي طالبانو سره یې پر خپل تړاو اعتراف کړی دی.
تروریستي بریدونو او هدفي وژنو پاکله مختلف کسان تر اوسه نیول شوي دي. د دای قاتلین، د ملالی میوند او یوسف رشید قاتلین، ځین نور کسان شبکې نیول شوي دي چې هغوی طالبانو خپل غړیتوب اعتراف کړی دي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لاګټ هم وروستۍ هدفي وژنې د وسلوالو طالبانو کار بللی و او ورڅخه غوښتي و چې د وژنو دا لړۍ دې بند کړي، خو طالبانو بیا په پرلپسې ډول رد کړي چې ګوندې دوی دې په خارونو کې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د وروستیو بریدونو تر شا لاس ولري. د دې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی پر هغو کسانو چې د طالبانو په وړاندې وسلوال او استخباراتي فعالیتونو کې ښکیل نه وي بریدونه نه کوي. جمهوري ریاست پر ضیا ودان او همکارانو یې حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غني له قوله لیکلي دي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی دا ښیي چې هغوی سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف بېګناه خلک وژني او عام المنفیا تاسیسات ویجاړوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر هم د ضیا ودان وژنه غندلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې نه پوهیږي څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کدرونه وژني. هغه لی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. د بشری حقوقو فعالان وای د دې وژنو تر شا که د هر چا لاس وي خو قربانیانې تر ډېره هغه کسان دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ، مدني ازادیو او ولسواکۍ د ټینګښت لپاره تر نورو لوړ غږ لري.
و موریدل چې کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. لږ وړاندې مې د امنیتي او پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وپوښتل چې دا بریدونه څوک کوي او څه هدفونه لري.
ما ته هم دغه شک پیدا شوی چې آیا حقیقتا دغه ټولې وژنې د طالبان کوي یا دلته کوم بل ګروپ هم وجود لري. ما ته داسې فکر پیدا شوی دی چې یو خو مسلې دښمنۍ دښمنداري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، زیاتره ممکن له دې دره کوي، او بل داسې یو چې دا یو ګروپونه یو چې دا په داخل کې پیدا شوي دي چې هغه دغه نظام ګډوډول غواړي. خو یوه خبره هغه شته، دا خو طبیعي خبره ده، بیسیک طبیعي چې کله د دوو متخاصمو ډلو په مابین کې مذاکرات شروع کېږي هغه ته تر اوسه پورې اراده قوي د سولې دپاره نشته. دې خاطر باندې کوشش کوي چې د فشار له لارې او د جګړې له لارې ځان خپل اهدافو ته ورسوي. ما ته ښکارېږي چې دا یوه بازي فلمه روانه ده، هغه چې اراده د سولې، هغه چې مثلا اقدام د سولې دپاره وي، هغه چې غواړي
جنرال صاحب. په ظاهره خو خبرې روانې دي، دغه دوحه کې خبرې شوې، پرون هم غونډه شوې، دوی وایي چې په ښه فضا کې ترسره شوې. نو څنګه تاسو لا هم د دوی په اراده باندې شک کوئ؟ فکر کوئ چې په عمل کې څه نشته تر اوسه؟
شک خو په دې پیدا کېږي چې وخت اراده قوي وجود نور پس وژنې څه معنا لري، پس خشونت څه معنا لري؟ آیا دا لاره د کامیابۍ ته ده؟ آیا دا لاره د پیروزي ده؟ دواره د فیروزي وخت دی چې ته یو نظام مات، دواره د فیروزي وخت چې ته یو اردو مات.
دغه اوسنی تاوتریخوالی لفظي شخړه رامنځته کړې د دواړو خواو ترمنځ. حکومت د طالبانو کار بولي او طالبان بیا وایي چې نه، موږ دا ډول بریدونه هدفي وژنې نه کوو. فکر کوي دا څومره نور وضعیت پیچلی کوي؟
عملا دقیقه خبره ده، وضعیت پیچلی څه کوي اصلا مات باندې هم فشار ده چې د دې خبرو نتیجه کې ده نه توي دا خبرې خپل وزارت جګړې لپاره ونیسي. دا خلک په تاسو وګوره په دا میډیا کې ناستې خبرې کوي، همیشه یو سړی د غوږ ورته وایي چې وایي چې د دې خبرو نتیجه نشته، دا هسې وخت تېرول دي.
نو ګرام څوک دی جنرال صاحب محترم، طالبان تاوتریخوالی کوي او که نه فکر کوئ حکومت کې هم ستونزې شته؟
ما خو درته ویلي چې طالبان ښه یوه ګروه ده چې هغه وایي چې زه قدرت غواړم، امارت غواړم، شرعي نظام غواړم، شریعت غواړم. دې لاره خو معلومه ده، ولی ما ته په داخل کې دا اندېښنه پیدا شوې، ما ته په داخل کې دا پیدا شوې چې په داخل کې داسې خلک دي چې هغوی سوله نه غواړي، هغوی په دغه ګډوډۍ کې خپل قدرت غواړي.
او جنرال صاحب، له امنیتي پلوه دغه چسپکي ماینونه چې اوس زیات شوي دي، د دوی مخنیوي امکان لري او تر ډېره څه ډول کسان له دغه ماینونو نه استفاده کوي؟
موږ بهترین کشف کولو خپل وظیفه په وخت ځانونه اندېږرا او دا قوتونه تنقم نه دي. همدغسې کشف وزارت دفاع هم لري، کشف وزارت داخلي هم لري، او کشف عمومي چې امنیت عمومي ده هغه هم لري. چې څه واقعا دوی همکاري وکړه، واقعا دوی خپله وظیفه اجرا احتمال پیدا کوي، حتما د یو مرکز په کابل کې یا بدلته جوړېږي یا کله جوړېږي، واردېږي به، راوړه کېږي به، دې مخنیوی کاملا کېدی شي چې څوک وغواړي او دا څوک استعمالوي. په کابل کې خو زه درته وایم مختلفې ګروه دي، یو چې دا سزیا دغه کوډریان دي، لس روپۍ ورته هم کوي، یو چې دا تور هغه دي هغو ته هم پیسې ورته هم کوي. دا خوا یو چې د غذایان د فکر د ګرلو موټرو را تاویږي را ګرځي، چې د دې د خلکو نظم نشته، دسپلین نشته، کېدای شي له دې ټولو نه استفاده وکړو او ډېر په اسانۍ استفاده ترې کېدی.
د پوځي او امنیتي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل و چې د تاوتریخوالي پر عواملو او اهدافو غږید.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 100.5 صفا.
د تاوتریخوالی له پیښو ورځو د سولې اړوند موضوعاتو ته، د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن هم د سولې خبرو د اجنډا د چمتو کولو په اړه د خبرو میز ته کینی. دواړو لوریو پرون هم غونډه کړې او د اجنډا در ترتیب او یووالي په اړه یې سره بحثونه کړي دي. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي دا غونډې د سولې د خبرو په برخه کې ښه پرمختګ بولي او یوې ښې پایلې ته د رسیدو هیله ښیي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په دوام دواړه لوري نن هم د اجنډا د جوړولو په اړه غونډه کوي. د افغانستان دولت او طالبان وایي د سولې خبرو د اجنډا ترتیب اوږده بحثونه غواړي او په دې اړه هوکړه به یو څه وخت ونیسي. د سولې خبرو د اجنډا جوړول دې ته زمینه برابروي چې د دې خبرو لومړیتوبونه روښانه او پر اصلي موضوعاتو بحث پیل شي. د اجنډا د جوړېدو په اړه پرون هم دواړو لوریو غونډه وکړه او پر دې هوکړه کړې چې دا ډول ناستې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شنبې ورځې په غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه د خبرو په دوام هوکړه وشوه.
افغانستان د سولې د مذاکراتو د ټاکل شویو ګروپونو ترمنځ د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره جلسه دایره شوه. په غونډه کې چې په ښه فضا کې وه د اجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دغه ناستې به دوام ومومي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دا پړاو مذاکراتو کې دواړه لوري یوې پایلې ته ورسیږي.
نن به هم ناسته وي انشاءالله، بیا به هم دغه د اجنډا د موضوعاتو د توحید او د ترتیب خبره وي، ځکه چې دا موضوعات سره ویده موضوعات یو په یو ورځ کې دوه ناستو درې ناستو کې د یو هلته رسېدل څه وخت غواړي. نو دا چې دا مذاکرات سره پیل شول او روان شول دوهم پړاو دا یو ښه پرمختګ دی، موږ هیله لرو چې ښه نتیجه ولري.
د اصول خبرو د اجنډا د توحید او ترتیب غونډې داسې مهال پیلېږي چې د اجنډا د موضوعاتو په اړه د حکومت او طالبانو دواړو لوریو د مرکچي پلاو نظرونه د لومړیتوبونو سره توپیر لري، خو دوی وایي د همدې توپیرونو د ختمولو لپاره سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي له دې پړاو خبرو یې مهمه موخه او هیله د تاوتریخوالي پای دی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي. خو دا چې دې پړاو خبرو کې دا هدف ترلاسه کیږي او کنه په اړه یې وړاندوینه له وخت مخکې خبره ده. خو د امریکا، قطر، اندونیزیا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه ودروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مقابله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافرونکو الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولوېده. دغه بوینګ 1 ډوله الوتکې د اتو عملیې په ګډون 2 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپورته.
د انډونیزیا د دغه مسافر وړونکو الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې 15 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تایانتو په یو بیان کې ویل چې د پلټونکو ټیم لخوا راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه شلې دل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې ومومي. نوموړي د دغه پیښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې ویلای سي چې دغه الوتکه رالوېدلې ده. د پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې له دې مخکې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشکوک شیان موندل سوي وو. د انډونیزیا د سری ویجایا د هوایي شرکت له دغې 1 الوتکې سره چې 8 او 45 مسافر پکښې سپاره وو پرون شنبه پر سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4 وروسته تماس پرې سو او د رادار له کرښې ورکه سوه. دغه الوتکه له جاکارتا څخه کالیمانتان ولایت ته پر لاره وه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې زیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوځ د لامبوزنو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایټ رادار 24 انټرنیټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخکې له دې چې په څه کم یوه دقیقه کې 15 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي تر 3350 مترو پورې لوړه سوې وه. ویل کېږي چې دغه بوئنګ 1 الوتکه نږدې 20 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ورڅخه کار اخیستل سوی و. په اوس وخت کې د بوئنګ 1 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډیری الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. له دې مخکې په انډونیزیا کې په 2013 کال کې د الوتکې د رالوېدو په تر ټولو لویه پیښه کې همدا د بوئنګ 9 ماکس 8 ډوله الوتکه ښکېل وه. د دې هېواد د یو بل د لاین ایر هوایی شرکت اړوند د دغې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل سوي وې. له دې پیښې 15 میاشتې وروسته بوئنګ 38 ماکس 8 الوتکه په ایتیوپیا کې رالوېدلې وه چې له امله یې دغه الوتکې د 40 میاشتو لپاره له الوتنو باندې سوې تر څو له پیلوټ پرته په اتومات ډول د الوتنې د کنټرول ستونزه یې هواره سي.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي او د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي. اوس هم دغه خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې شپږ نیمې بجې دي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.